السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي وایي دا طالبان دي چې په خپلو کړنو سره پر دوی محدودیتونو او بندیزونو ته لار هواروي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي چې په دغو دو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,06,000 وژلي او 6,03,000 تنه یې ټپیان کړي دي. دغه سازمان پخوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی و. د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې. په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي. په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دری خبرې کوي. میډیا نیوز او وان خبر سیمه ایزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي. د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګېدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. ترکیې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني په یو ویډیویي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
تر کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت ته د سعودي عربستان له لوري د حجاج حکومت سهمیه ورکړل شوې وه چې تعداد یې 4,502 تنه وو. الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدله او موږ خپل ټول حاجیان سعودي عربستان ته انتقال کړل.
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي. تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالر وې. د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماقام د پولیسو لخوا توقیف شوی دی. دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوې چې د خپلواکۍ جشن لمانځه. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 نور ټپیان دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخه مظاهرې وکړې چې مرکزي دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. اوریدونکو دا وو خبرونه، کولای سي چې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په پایل کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو خبرونه اوري چې زموږ همکار طاهر روخان چمتو کړی ده. خو دا خبرونه لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې بووري چې یو لوړپوړی امریکایي چارواکي رینا اميري وایي دا پخپله طالبان دي چې پر هغوی د بندیزونو د دوام لامل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون په یو مرکه کې زیاته کړې چې د طالبانو حکومت نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ټینګار کړی چې په افغانستان کې یې په چا زیاتی نه دی کړی او د ټولو حقونه یې ټینګ کړي دي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلارې او اعمال په خپله د دې لامل شوي چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوې په خپل ځای پاتې وي. رینا اميري دا خبرې له بي بي سي سره پرون په یو مرکه کې کړي.
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټولې په خپله د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، ښځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د امریکا د ځانګړي استازي زیاته کړي، افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخې دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغه څه چلند نه کیږي چې طالبان ورسره کوي. اميري داسې وخت څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4,500 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او ترڅنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربیره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفري بندیزونه لري او د دوی د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څیر بیا ځینې د تراګرو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سربیره چې د 13 اګست راهیسې ګڼې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منع کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو هیڅ کار وړاندیز او پرېکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو څو میاشتو کې لسګونه افغان ښځینه فعالانې او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړي.
و مو ریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو او خځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر یو شمیر تګلارو اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې په څه معنی او ولې د میرمن اميري لهنتون شوي؟ په همدې اړه می ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد پوښتلی.
نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوې نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغې په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي د هغې د لامل نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د نړیوالې ټولنې کوم استازي چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي هغوی د دغه خپل کار نه یا د هغه مسایلونه چې په افغانستان کې د هغې نه واقعا ناامیده شوي دي. نو په تېر یوه کال کې د طالبانو سره ډېره موقع وه چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوالې له افغانستان لري د افغانستان د دولت نه لري هغه ورته ورکړي، خو له بده بخته طالبان په خپلو دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړي وي هغه ثابت نشول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله همدرد صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړې توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول په کار دي ترڅو دغه هیلې یو څه بیرته راژوندۍ شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې و په کابل کې په دې کې تقریبا 3 څلور دریزه وو، یعنی طالبان په 3 څلورو کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوي وو چې دغه جملې نه چې یو څه معتدل موقف درلود همدغه د دفاع وزیر او همدارنګه هغه د کورنۍ چار وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کومې خبرې وکړلې ټول خلک او نړیوال یو ځل بیا نه امید غړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره، هغه توافق چې په دوحه کې شوی و، دغه کوم هغه پټ زمایم چې دغه پترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه د ښځو حقونه چې دغه زده کړی چې دغه کار چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځینې نور مسایل چې دوی منلی و لکه د ترورزم سره مبارزه یا د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپله مبارزه کوي، لیکن په دې بشري برخه کې دوی کار نه دی کړی او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې و، نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوی وای، لیکن له بده بخته موږ د یو دوو نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې نور ټول یو رقم
موافق. بل او همدرد صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، فکر کوي هیل شته چې بالاخره طالبان به دغه خپلې تګلارې په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې بدل کړي، هغه څه چې لویدیځ هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کینو د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام ونه کړي، نو په دې اساس باندې دوی ته اړتیا لري، دوی ته ضرورت لري چې د نړیوال ټولنې دغه غوښتنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه غوښتنې دي، دا د نړیوال ټولنې نه دي. اوس د ښځو او د جنکیو په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندېدل یا د هغوی سره بد چلند په ښارونو کې، په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ وي.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان دا مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د دې ډلې اړمنو کسانو 80% یې ماشومان دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3,22,000 کسان اغیزمن شوي چې 80% یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربیره ملګرو ملتونو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمه ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه سازمان له کارکونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلي یو.
په پکتیکا کې له زیانمنو شو خلکو سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندوی ادارو نغدي مرسته هم شوې او دوی ته د سرپناه، د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مختوړونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 مخبره کړي چې لمخې د ټپیانو شمیر له 2,999 تنو چې د جون 23 اعلان شوی وو دمګړه 6,300 تنو ته پورته شوی. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دی مړ شوی، خو روغتونو ته 1,404 تنه نوي ټپیان انتقال شوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان حکومت د قره قالپاکستان خپلواکي خوندي ساتي، خو مظاهره چانی چې په بلوا تورن شوي بندیانوي. د ازبکستان لوی سرندوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان مړ شوي او 240 دیر سنور ټپیان شوی دی. د قره قالپاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغه پراخ مظاهره وکړه چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
ازبکستان حکومت منلی چې د قره قالپاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي، خود راپورونه له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستي. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسیدل غواړي له 10 تر 30 کلونو پورې به بندیان شي. د قره قالپاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قره قالپاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخوا له رسنیو هم په خبرو شوو څو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او څو ځایه داسې انځورونه ښیي چې څو تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي.
Oh, my God.
د ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 18 تنه وژل شوي او 233 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 دېرش امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قره